Radio.
سلام ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو مخه غلا زده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د ماین پاکي موسسه ام ډي سي واي د ماینونو او نا چاو د توکو د چاودنې لکبل هر میاش پته کسان وشل کیږي. د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبه صدر رئیس سره خبره کوي ویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د نا چاو د توکو او ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداري ورکړه ک د افغانستان د ماین پاکي د پروګرامونو لپاره نړیواله مالی مرستې ونرسيږي نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لامل د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له کبله د مرګ شوبل شمیر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکۍ بلې مؤسسې هیلو ټرسټ پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو تر 80% ډېر قربانیان ماشومان دي. د مؤسسې پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان ماشومان او ملکیانو د مرګ شوبل د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیر ورځو پر څاله بل ډول چلن کوي او دې موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پر څاله سخت دریځ شوی او دې چلن دی حیران کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل پلو د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 28مه د پنځشنبه پر ورځ وشي خو ایران بیا د جوزا 15مه د یکشنبه ورځ د خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد لا ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسېدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي اوس سوا سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمري څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. د لوبه چې پرون د افغانستان په خوښه او خلاص بجې په سعودي عربستان کې وشوه د سوریې ټیم وتوانید چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. د لوبه د اسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه یو د دوه په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه له پاکستان سره د میزان میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. افغانستان د ماین پاکۍ موسسه وایي چې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله هر میاشت شاوخوا سل کسان وژل کیږي. د هیلټرس په خبره باندې چې دغه میلونه او ناچاودې توکي تر ډیره له ماشومانو قرباني اخلي. وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. همدارنګه ته به هم راسره واورې چې په افغانستان کې دننه د هنډبال ځینې ښځینه لوبغاړي وایي چې د چې طالبان ورته په ورزش ځایونو او لوبغاړو کې د تمریناتو اجازه نه ورکوي، دوی اوس په کورونو او سرپټې ځایونو کې تمرینونه کوي. دا چې دا تمرینونه څنګه مخې ته روان دي وړاندې به د دوی هم واورو. د اختر په ورځو کې به تاسو کتلی وي چې ډېر ځوانان له یو بل سره ورته جامې اغوندي، علت یې څه دی؟
ملاقات دا غدا ټولې کړي چې کلیم علیم یو راکان ته کړي دي، بس دا خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دي.
خسته باور شو په دې اړه د ځوانانو خبرې به هم واورو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوف دی. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ یو موسوی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمي تېر ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوسمهال په میاشتني ډول شاوخوا 60 تنو ته رسیږي. په ورته وخت کې د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ یوې بلې موسسې هم تازه ویلي چې ماشومان د دغو چاودنو د مرګ شوبلو 80% برخه جوړوي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 60 تنه دي او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزنو سیمو کې چې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر ځمکه ده، ماینونه او ناچاودي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونو خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر است و اونها د معرض خطر قرار دارند.
هممهاله د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ شوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسې د سه شنبې په ورځ د جون 13 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه او د اقتصادي ستونزو له امله یې پخپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم مې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و، ټول بدن او مخ یې سوری شوی و. موږ د کور ټولې غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي و خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. اوس زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته میوه یا یو کیلو شیدې واخلو.
د هیلوټرس مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاودو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغیزمن کړي چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډی سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تېرو تیرو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمیر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکیل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه ګلازاده رادیو نوري. په افغانستان کې د نن هانډبال لوبې ځینی خزینه ورزشکارانی وای سره لدې چې د طالبانو حکومت پرې د ورزشي فعالیتونو ورزشي لوبغاړو ته د تګ بندیزونه لګولي، دوی په کورونو او پناځایونو کې خپلو تمرینونو ته دوام ورکړی دی. دوی چې ځینې یعنې د ملي ټیمونو پخوانی لوبغاړي هم دی وایي له لسیزې زیاته موده لوبیدلی او دا یې د ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده. د طالبانو حکومت د سپورت، بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې په دې اړه د صدر اډیو پوښتنې ځواب کړي دي. نور حال له فیروزی عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د افغانستان د هندبال ملي ټیم یو پخوانی غړی و. دا 28 کلنه افغانه لوبغاړي چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له هغه مهال چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګولی، دا او ملګري یې په کور کې تمرین کوي.
لبد امرغه اوس شرایط مکوزو ته برابر ندی، ځکه خپل ورزشي تمرینونه په ځانګړي ورزشي ځایونو کې نشو کولای. اوس زمانوري ورزشکاري همکارانی په یو سرپټي چاپیریال کې په خپل کور کې تمرین کوو. موږ اوس هم له روحي اړخه او هم له ټولنیز اړخه تر فشار لاندې یو. فضا ډېره تنګه ده. که چېرته موږ ته سم امکانات او زمینه برابره شي، موږ به د لوبو ډګر کې یو وار بیا په ډېر ښه مورال حاضري او لاسته راوړنې ولرو.
دا وایي د دې لپاره چې نیمایي عمرې په ورزش کې تیر سوی، اوس چې پرې فضا تنګه سوې، د خفقان احساس کوي او پر فزیکي روغتیا یې هم منفي اغېزې کړي دي. د افغان لوبغاړي وایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په دې برخه کې او فوټبال کې هم لوبې او تمرینونه کوي او آن له هېواده بهر په ځینو سیالیو کې لوبېدلې چې لاستراولنی هم تری لري. په هرات ولایت کې د هندوال ملي لوبډلې یوې بلې پخوانی غړې هم ورته اندېښنه وښوده او وی ویل سره لدې چې په هندوال او ځینو نورو اولمپیکي ورزشونو کې په تیرو کلونو کې ښې لاستراولنې لرلې، خو اوس ورته د تمرین لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. د 40 کلنې لوبغاړي چې د ورته ستونزې له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مونږ په ولایتونو او کابل کې سیالۍ درلودې، خو له هغه وخته چې امارت اسلامي بدلونونه راوستي له بده مرغه اوس هسې تمرینونه نشي کولای. ځینې سپکه تمرینونه په کور کې کوو، ځکه چې اوس هغه بودجه نه لرو چې وسایل یې وپیرو او هغسې تمرین وکړو. کور کې تمرین کوو خو دلایز او د استادانو تر نظر لاندې نه. زمونږ غوښتنه دا ده چې دولت د نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، کار، تعلیم او ورزش ته د اجازه ورکړي.
د لومپاړي وایي که څه هم هنډبال لوبه په ډلهیز توګه کیږي او پراخ ځای ته اړتیا لري، خو په خبره یې راتلونکي کې د وضعیت د بدلون په هیله په خپلو کورونو کې ځان ته او یا هم ملګرو سره خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي. هنډبال یوه ډلهیزه لوبه ده چې هره لوبډله یې له اوو کسانو جوړوي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې چارواکو او ویاندې اتل مشواڼي د راپور تر خپرېدو د مرکزو یو نجونو لوبغاړو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، د زده کړو او کار په ګډون یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزشي فعالیتونو او لوبغاړو ته یې په تګ آن د لوبو پر نندارې هم بندیز لګولی دی، چې له امله یې ډېری ښځینه ورزشکارانې او لوبغاړي د هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. خو مخکې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو چې دا مهال په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې دي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي وو چې هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له خپلو ورزشي فعالیتونو پاتې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
وړاندې به په دې اړه چې په اتریش کې یوې ښځې په برید سره ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات تر څه ولرو، خو اوس په دې اړه سره راپور واورئ چې پرون د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې دي او په دې برخه کې لسګونه نورو مېرمنو ته د روزنې او کار کولو زمینه برابره کړې وای، دوی د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ته صدر ډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام را په دې راپور کې اورو.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي، له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو، د ګنډې افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه مېرمنو ته کاري زمینی هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته مېرمنو ته معاش ورکوي، نورې لسګونه مېرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل، ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅولم، مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري، ازادي راډیو ته ویل کاته هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي ترڅو پیرودونکي راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېرې له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده، موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودی چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلای. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وایي خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول له افغانستانه بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبرې چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلې محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته ویل،
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي یا داسې غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي. تاسفانه په افغانستان کې داسې نهادونه او بنسټونه نشته ده چې دا تشویق کړي. نو په داسې شرایطو کې چې د ښځو په هر نوع فعالیت باندې بندیز لګېدلی ده، متاسفانه دا په لاسي صنعت باندې هم منفي تاثیر لري.
د اقتصادي چارو بل پو عبدالنصر رښتیا وایي، مالی او په دې برخه کې تخنیکی مرستو ته لاسرسی د صنایعو په برخه کې د ښځو د مهمو اړتیاو لړلې دي چې لمخې دوی وکولی شي خپل فعالیتونه لا پراخه کړي. د لاسي صنایعو په برخه کې ښځې د خپل تولیداتو د ستونزو په اړه په داسې حال کې شکایتونه کوي چې له تیرو نږدې 4 کلونو رئیس واک ته د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې له امله یې د ښځو سوداګري هم سخت اغیزمنه شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا اوترش په جنوب کې په خوانځي باندې د یو پخواني زده کوونکي لخوا په پریت سرګنو کسان ته مرګ شوبله وخته ده. نور تفصیل الله صفی الله ستانک زین اورو.
د ګراس کاروالي الکاکار د اوترش خبري اجانس ته ویلي نه کسان وجل شوي. بریدګار وروسته خپل ژوند هم اخیسته. په ګراز او پوتریش کې داسې پیښې بې ساري بلل کیږي. په دې برید کې ګڼ خلک سخت ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته رسول شوي. د اتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا برید یو ملي تراژیدي بللې چې ټول هیواد یې کلک لړزولی. هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اتریشیان همدا اوس احساس کوو. د اتریش ولسمشر الکساندر ولندربلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانېدی. وژل شوي د هغه په خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند یې مخکې درلود، یو ښوونکی چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری. پولیسو ویلي تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه. د اتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشیني ښوولې. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی. هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې، هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا ون در لاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي. د ایټالیا صدر اعظم جورجا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښوولې. په اتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي، داسې بریدونه کمساري بلل شوي. په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي، مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثرې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د فرانسې په ختیځ کې د نوجند په سیمه کې هم نن سهشنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکی په چاقو وهلی او وژلی دی. سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل. تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 8 کلن زده کوونکی په چاقو ووهه او څو نورې ټپیان کړل. د 2023 کال په ډسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې وو وسلوال بریدګر 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. هغه کال یو 10 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل 8 ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو ووژل. شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وس هم خوست ورزو د خوست په خلکو په ځنګړ ډول د ځوانانو په منځ کې یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمېر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګري دي عموما په اخترونو د ودونو او نور خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. دوی وایي د دې کار څخه یې موخه دا ده چې نور خلک هم په خپلو کې د ګرانښت او دوستۍ ارزښتونه او د فکري نږدېوالي ګټو ته متوجه شي. ورزونر تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې چې په خوابه لکه شمېر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډېرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
والله خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې ټپای ما پای دې، والله خدا غدا ټولې کړې چې کلمه لیمو یو راکان ته کړې دې، بس د خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دې.
مونږ خو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه می ورکان ټپای مونږ دې پر کار شي خاګو ته خپل ملګرتیا او خاګو یو والي ته هیته پاکي ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې د کنا ټوله سره پیوز دی چې پوک نیو او بل ټول کلی والا مشرون مچ دی هغه ټوله یو رقم لباس کو ټوله یو رقم نظم لباس یو رقم مارش یو رقم تکو تکو سره پاپ شول او په خپل ټولنه کې خاص ځوان او تاسو په مینه مخابات
کې لته دا دا چې مونږ ته ټول یو ملګری یو او مونږ غواړو چې اتفاق را مونږ ته شي اتفاق او یو رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستی فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي، اتفاق او اتحاد د نورو
ولایتونو د ځوانانو لپاره. خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامع د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی پخوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر و، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلي پر ځای په ډله ییزه توګه شنو او تفریحي سیمو او د نورو لرې او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزلته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه کولای شي چې پر سوشل میډیا او زموږ په ځنګړي اپلیکیشن هم پیدا کړي. تاسو کولای شي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن په ګوګل سرچ کې پیدا کړي او همدارنګه په اپ سٹور کې پیدا کړي، په خپل ټلیفونونو کې ښکته کړي او هلته په څلور ساعته ډول باندې کولای شي زموږ خبرونه واوري. لا دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه پر ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه زموږ په واتس اپ ګروپونو کې خبرونه او زموږ راپورونه له ویډیوګانو سره ګډ موندلای شئ. که غواړئ چې زموږ راپورونه په متني ډول ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو چې هلته پولیسو د مخدره توکو په تجارت کې ځینې کسان نیولی دي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او مظهر اقبال د نشه یي توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې دوه پولیس له خپلو دندو لرې کړي دي.
دا ملاکان کې کومه واقعیا مخه لراغلی وه، نو په هغې کې دوه پولیس اهلکاران چې کوم د هغه ګاډي کې موجود وو چې هغې نه منشیات برآمد شو، خو هغې اف آی آر راغی او اف آی آر مطابق مونږ ڈی پی او خیبر چې کوم دی هغه سمدستي په دې باندې ایکشن واغستو او اف آی آر مطابق یې د دواړه کسان چې کوم دی نوکرۍ نه برخاست کړل. او دا سلسله چونکې مخکې وسم ده او روان وخت کې به هم همدغه شان سزا او جزا عمل جاری وي.
پولیس وای د جون په پنځمه نیټه په ملکانډ کې د باډې دوه تنه حاضر سرویس پولیس سره د نشه یي موادو نیول شوی او اف آی آر پرې درج شوی او ضرب عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د دې دوه نیول شویو پولیسو په خپل او د دوی کورنیو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ظهیر پردي ویلي چې تیر کال 2014 کې هم خواوشا نه تنه پولیس په دې تور باندې لخپل دندو لری کړي چې د نشې توکو په کاروبار کې ککړو. په پیښور کې د نشې موادو د استعمال پر ضد کارکونکو فعال شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې پولیسو کې داسې کسان هم شته چې د نشې موادو پر ضد کاروایان کوي، خو بیا ځنې پکې داسې دي چې په خپل پکې ککړ دي او ځنې پرې روږدې شوي هم دي او په کار دي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
داسې ډېرې واقعې راغلي دي چې هغې کې مختلف زموږ پولیس والا شهیدان شوي هم دي، نو هر یو افسر هر یو اهلکار یو شانتي نه وي، څنګه چې د لاس پنځه واڼه ګوتې یو شانتي نه وي، دغه حساب زموږ چې څومره دا زموږ محافظ دي هم یو شانتي نه وي، څومره چې دې کې ګډوډ خلک دي او دا چې سمګلنګ کې سمګلنګ سره سره د پسکلو کې انوالو وي، او دغه سوچ چې بس ماته د دینه لس شل روپۍ را روان دي، دا سوچ نشته چې زموږ په دې غلط حرکت په وجه د څومره خلکو کورونه بربادیږي، څومره ویرانۍ راځي، څومره خلک افیکټ کیږي. نو دې مکمل روکتام پکار دی، چکن بیلنس پکار دی، مکمل ویریفیکیشن پکار دی.
د خیبر ڈی پی او ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیاتو معلوماتو را جمع کولو عمل شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني هلو زلو کې ککړ وي نو لدندو به لری کړل شي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د دې قبایلي سیمو لږ تر لږه 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان په پولیسو کې زم شوي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې تیره څه موده کې په شاکس پولیس لائن جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکي تربیت ورکړی او زیاتره پکې د ښې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوي هم دي او ځینې تعلیم یافته کسان یې ترې سپیشل برانچ، انویسټیګیشن او داسې یو شمېر نورو شعبو ته هم لیږلي دي.